منی خبری مجلې ته خرغلاست د خبرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلي خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیسته او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلي غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویې جرګې تحریم کړي ویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګې ورته نوم نه ایښود. دا سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډېر شي ښځې دي. ټاکل شوې چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بېلابېلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څېرو لکه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستي. ښاغلي داودزی چې د مشورتي لویې جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستي په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. وی ویل چې دا ډله مشورتي لویې جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوې پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیا رډۍ په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلي. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړي او په خبره د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنو زور اخیستی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و. عمران لمر چې اوس یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 40% ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت بوخت دی. واشنګټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. دا فرانسی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او دا جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل بنند یوې سیمه ییز سرمشریزي قربانې وي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلی. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نوي لرې شوي کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې دی هغه وایي چې د دې وخت نه و، یعنی زه نه پوهېږم چې کوم وخت وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې فارم جاری کړی چې د سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لوی جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمه نیمه کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسې. خو ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د دې لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومی هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته. بلې، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. په اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېرې په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواوو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته، او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي، او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکاټ جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي، او سوله باید افغانی سوله وي نه بهرنی سوله، یعنی غیر افغانی سوله. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم ټینګار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسیونو په دغه جرګه کې برخه وانه خیسته، خو ویل چې دې ته هم باید متوجه وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسکین خلک او بیوازد خلک قربانی ورکی، نصر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبر پوسټونه کې دي. د جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف خبري کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړي. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل شي د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام په ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي، او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه اخیستې. خدای هم وویل چې تیر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنځ شنبې په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشوي ویل او دغه راز د ښځو له حقوقو سره نه یوازې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به ښځو ته ډیر حقوق
شفق صاحب غوړم دی جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکو خبر شي. دلته خو به له شکه چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لوی جرګې تحریم کړي دا یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتمن وي. اوغو دغه عکس العملونه یا دغه دغه عمومي وضعیت په لوی جرګه کې څه ډول دی؟ د ولسمشر د خبرو په وړاندې یا خبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو په وړاندې او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمیر مجاهدینو اجماع د لزان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، د سیاکس العملونو سره تاسو کله چې مخبرې کولې لاستازو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډېره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شي او هم د ښاغلي سیاف خبرې د جرګې د ګډونوالو لخوا په چکر کې سره بدرګه کیږي، یا نه غټول یو ډول سره خوشي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استازي چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغه سره چې مونږ خبرې وکړلې هغه ټول ویل چې سیده د اختلافات ځینې مخالفتونه سره په کابل کې د رخصتي او تدابیر العمل ځینې مشکلات خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وکړي. ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته، او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدغه خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانېږي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورستې پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي، تاسو د نننه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب د باندې امنیتي وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتي تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتي تدابیر په مجموع کې ډیره شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې په تیر کومه ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالله استاذي د ټول سی وی دی، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي. هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه هغه یې پریښودل کیږي. نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسانو چې کور نه دي او دغه لارې هم په چې دغه جرګې سیمه ته غځېدلې دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو ستاده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داودی هاب یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستي، دوی ویل چې لزګونه او یا تاسو سرګونه کسان نور مشان چې راغلي هغه د کارتونه نه لري، هغه هم د باندې منتظر دی او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. تمایل ورته دومره زیاتو او دوی ویل چې دای به ډیره
زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو. تاسو به له وروستیو جریاناتو هم خبر کو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب تر 40% پورې لوړیدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووځي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب او وضعیت له کبله چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړې ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې back او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړ شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال لاټومي تړون ووت، پر د هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د هیواد د عوایدو یو عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاري شوي دي. دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشت په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغو شپږو هیوادو نوته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او غوړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بلې تکل صاحب،
بلې نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس کوي او څه وایي چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هیواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر 40% پورې لوړ شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وایي نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنی موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې له دې د یو شمېر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یا دا چې نتایج لاندې ول د جرګې د وخت په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دای وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دی وخت نه و، یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې فارمونه جاري کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډاګانې هم چې ما ولوستل اوس په کتابچې کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دي، نور اجنډاګانې نشته پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سید صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح لپاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیا نو به ورکي وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دیر شهر سمو چې کمیټه ټاکل کیږي، کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه شي دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنی د فنکشنمه مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوي سیدی صاحب؟ بعد هغې نه
بیا نو زه تکرارم، زه پوهیږم چې زما آواز پخشي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصامیم څه ده،
یعنی پرانیستونکي غونډې ته ماتل یې سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پوری دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو، بیا نو زه نه پاتې کیږم د دیو افغانستان دیو بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وو چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالاره د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو، خو دا شیبه ناجی ساپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40% کار روان دی. هیله من یو چې د برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 600 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د پنځم نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړې لیکونه شوې او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له سلو زرو ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اوارۍ لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو ور بیا د سولې د همداسې یوې لوی جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 30% مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 18 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان یې ګډون والو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
تمام سیاسيین هغه خپل بعد از تانستان کې د ریاجنیز بشینان او باید موافقه یا اجماع سیاسي درسته و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از عمل انکار صورت گرفت.
خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لویه جرګې قانون اساسی و لویه جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله هایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زواله در نینداخت.
لدی وروستا په کال 1400 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول. همداشان لدی یو کال وروسته په 1900 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان باور لري چې د دغو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهرا نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تونست اتفای خبق نیسی و جلائی نمی قرارداد
با کم چی دیگ یک دل در
قرارداد اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون رو میکشن.
درست چی خیلی امزا
بود این اخو میگه نیم خدادر این اخو امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کنن ما میداریم
اول اینا ثابت
اگر امزا نتونن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته یې حل لارې لټولې دي. خو دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري که نه، هغه پوښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه همدومره. په پاتې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه چې نن پرانستل شوه او د پلان له مخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو.